څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شي برسا سو کوربه يم. تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوړي شي چاري. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغان سولې په ارتباط څه بحثونه کیږي؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه د حکومت او طالبانو نظر در سره شریکو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت ممکن دی. په کابل کې د شپږیزی لیګ سیالۍ روانې دي. په جنوبي وزیرستان کې یو سرتېری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت پیچلی خو ممکن دی. نادر نادرین نن د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د نن سهار په غونډه کې د دولت پلاوی د تماس ډلې د تېرې شپې پر کارونو او راتلونکو اقداماتو بحث وکړ. بلخوا د دولت د یو ویشت کسیز پلاوی بل غړی فوزیه کوفي وایي چې دوی پر بېلابېلو مسایلو بحثونه کړي.
قرار به ای شد که امروز
پریکړه وشوه چې د دوړو لورو رسمي پلاوی رسمي جلسه ولري او سره وګوري چې د کاري اصول او نورو موضوعاتو په اړه بحث وکړي.
د افغانستان د جګړې د شکیلو لوریو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د شنبې پر ورځ په قطر کې پیل شوې. د دولت پلاوی هڅه کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې د اوربند موضوع شاملوي، خو ویل کېږي چې د طالبانو هیئت غواړي چې تر ډیره د جګړې پر عواملو بحث وکړي چې د بحثونو په نتیجه کې پر اوربند سلا وسي. په ننګرهار کې نڅرګندو وسلولو د پوهنتون یو استاد په ډزو وواژه. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې د ننګرهار پوهنتون استاد آدم خان ملاتړ نن سهار له خوږیاڼي ولسوالۍ څخه دندې ته روان و.
ننګرهار پوهنتون استاد آدم خان ملاتړ نن سهار و بجې خوږیاڼي ولسوالۍ کې کله چې خپل کور څخه د دندې په لور راتلو د نڅرګندو کسانو لخوا په شرط رسول شوی دی.
آدم خان ملاتړ له دوه کلونو د ننګرهار د پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد و. د دې وجنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست وایي چې په مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د اوو کسانو لخوا جنسي تیری شوی. د بلخ د ښځو چارو رئیس شهله حدید ازادي راډیو ته ویل چې پر دې نجلۍ چې اصلا د کابل اوسیدونکې ده او یو کال مخکې یوه پاخه سړی ته واده شوې وه، د دې سړي 5 زامنو او دوو زومانو جنسي تیری کړی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې په دې جنایت کې د لاس لرلو په تور مشکوک کسان نیول شوي او دوسیې څارنوالۍ ته استول شوي دي. د کرکټ د شپږیزی لیګ په دویم کوالیفایر لوبې کې بند امیر شامارانو مسینه کاتالانو لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه. په کابل کې د روانې لوبې ګټونکي به په لوبې ته لار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل
دغه لوبه خورا مهمه او ارزښتناکه ده دواړو لوبډلو لپاره. شپږیزی کرکټ لیګ سیالۍ په 6 سپتمبر پیل شوې وي او تر پلشمې نیټې به دوام وکړي چې په دې کې ډېر لوبغاړو ډېر ښه پرفارمنس کړی دی.
د کابل بازانو لوبډله چې لمخکې توانېدلې پایلوب یا فاینل مسابقې ته چې سبا ته پلان شوی لار عمومي. په جنوبي وزیرستان کې پر یو پوځي موټر په بمی چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د پولیسو افسر شوکت علي ازادي راډیو ته ویل چې دغه سرتېری پرون په مکین سیمه کې په غزمه بوخت و چې پر موټر یې چاودنه وسوه. تر پیښو وروسته په سیمه کې د تلاشي عملیات پیل شوي خو تر اوسه څوک نیول شوی نه دي. د پیښو مسؤلیت هم چا نه دی منلی. یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنۍ کړي او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د بیل او میلنډا ګیټس د بنسټ د نننی راپور په حواله د کورونا وبا له کبله شدید بېوزلۍ 10% زیاته شوې او د واکسین ورزنۍ پوشش هغه حد ته رقم شوی چې په 1990 کلونو کې وو. مخکښ بشرپال او دغه بنسټ یو مشر بیل ګیټس چې د نړیوالې روغتیا د پرمختګ په هڅو کې ونډه لري دا یو لوی شاتګ بللی دی. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په نړۍ کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه اوښتی او له دې ډلې تر 1.8 میلیونه زیات کسان روغ شوي دي. او د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یونسکو وایي سږ کال په مظاهرو کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی پیښې خورا زیاتې شوې دي. دغه ادارې پرون په یو راپور کې وویل له جنوري تر جون میاشتې لږ تر لږه په 20 مظاهرو کې د هیوادونو امنیتي ځواکونو د خبریالانو له حقونو سرغړونه کړې ده. د یونسکو په وینا لږ تر لږه په تیرو 15 کلونو کې په نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې بد چلند، د دوی نیول کېدل او په وړاندې فزیکي زور زیاتی هم زیات شوی دی. یونسکو وایي له 2015 څخه تر 2020 کال پورې لږ تر لږه لات خبریالان د مظاهرو پر مهال وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان سولې تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصولو پر سر په جزئیاتو خبرې کړي.
دا کاری طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چې نن به ترسره شي چمتو کړل.
د طالبانو یو استاد وایي
مختلف موضوعاتو باندې به بحث وسی او تر دې مخکې سي تخنیکی ټیمونو او د تماس ګروپونو کم دوی ناستې کړي دي، هغه دواړه امیدوارونکي وي.
تفصیل وړاندې په خبرونه کې درکو. د غزنی له شار نور هندوان او سکان وتلی دي، خو یو کورنۍ لا پکې پاتې ده.
زمانوم راجا رام دی په شار کونا کې د بابا پیرتناک په درمسال کې خدمتګار یم.
شزه نیمنړی پروګرام هم لرو.
خدای چې موږ خپل فوکس په منفي نظریاتو ونکو، دا منفي نظریات به هم اوریز دمو په مقابل مثبت شي، یکه مثبت هم نشي. خپل کوم هدف چې لرو هغه خپل هدف ته ځان ورسو.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی نن د هغې تګلارې په اړه خبرې کوي چې د تماس ډلې له لوري جوړه شوې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا تګلارې پرون وروستۍ شوې او نن به عمومي غونډې ته وړاندې شي. په دې تګلارې کې د مذاکراتو پر مهال دواړو لوریو ته اصول ټاکل شوي دي. امید زهیر مل په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغان حکومت مرکزی پلاوی نن هم له طالب پلاوی سره غونډه لري او تمه ده پر هغې تګلارې بحثونه وکړي چې د مذاکراتو پر مهال د چال چلند اصولو لپاره جوړه شوې ده. که څه هم تمه وه چې رسمي مذاکرات دواړو لوریو د دوشنبه په ورځ پیل کړي وای، خو د دې خبرو وړاندې د مذاکراتو پر مهال د تګلارې یا طرز العمل جوړېدو ته لومړیتوب ورکړل شو. د افغان حکومت او طالبانو پلاوی به نن رسمن په خپله غونډه کې د دې تګلارې په اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وای نننۍ غونډه رسمي ده، خو یوازې په کې د مذاکرات پر مهال د جوړ شوی طرز العمل په اړه بحث کیږي.
پرون د سولې مذاکرات او د دواړو خواو د تماس دلې د طرز العمل او کاري اصول پر سر په جزئیاتو بحث او خبرې وکړي، او دا کاري طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به ترسره شي چمتو کړل.
طالبان هم وایي په پرونی غونډه کې د کاري اصول او راتلونکو غونډو او د مذاکرات پر مهال ویش خبرې شوې. د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون مرستیال عبد الرحمت وسیق ازادي رادیو ته وویل نن هم دواړه لوري رسمي غونډه لري.
تاکل سوی ده چې نن ورځ به د دواړو پلاو د مذاکراتي ټیمونو تر مابینځ ناسته کیږي، او تمه ده چې د ورځې په وروستۍ برخه کې دغه ناسته وسی، مختلف موضوعاتو باندې به بحث وسی، او تر دې مخکې سي تخنیکی ټیمونو او د تماس ګروپونو کم دوی ناسته کړي دي، هغه دواړه امیدوارونکي وي او هله بښونکي وي چې راتلونکي ناسته به هم په شپه ځکه تر سره سي.
تیر ورځ د افغان حکومت د مرکز پلاوی غړي نادر نادری هم وویل نن به دواړه لوري عمومي غونډه وکړي، خو پښتنه دا ده چې د تماس ډلې لخوا د کاري اصولو لپاره جوړه شوې تګلاره کې کوم ټکي شامل دي. د حکومت مرکز پلاوی او همدار ډول طالبان په دې اړه رسمن خبرو ته نه حاضرېږي، خو په دوحه کې د خبرو لمنځه یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې تګلاره کې د مذاکرات پر مهال د چال چلن اصول واضح شوي دي. سرچینه زیاتوي تګلاره کې راغلي چې دواړه لوري به د یو او بل پر وړاندې لپاره اونکو کارونو او څرګندونو ډډه کوي. متقابل احترام او د یو بل نظر ته درناوی، د مذاکرات پر مهال د خبرو ترتیب او نوبات، په خپل وخت غونډې ته حاضرېدل او تر خواهی د مذاکراتو د غونډې اصول د دې طرز العمل برخه ده او باید په جدي ډول عملي شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیل غونډه د شنبه په ورځ وشوه او تمه وه چې ژر مذاکرات هم پیل شي، خو د رسمي مذاکراتو لپاره وړاندې دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په کاري اصولو سره توافق ته ورسیږي او د دې کار لپاره یې د تماس لس کسیزه ډله جوړه کړه. کچېرې دواړه لوري نن د کاري اصولو په اړه د جوړې شوې تګلارې په وروستۍ کې د هوکړه وکړي، د مخامخ رسمي مذاکراتو پیل ته زمینه برابر شي.
بیا هم د افغان سولې په اړه، افغان حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې د بهیر صادقانه ملاتړ وکړي. دا غوښتنه پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سفر سره هم مهاله مطرح کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیلزاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی، ورسره د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د سیمې هیوادونه افغان محوره سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضیې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېله وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل سوی و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبه په ورځ رسمي مذاکرات پیل شي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډېدلې دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب برکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي، پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی. هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان په روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغو دواړو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفره څه تمې کیدای سي او آیا دا سفر به د سولې د خبرو له پیل سره مرسته وکړي کنه؟ د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر عمر شریفی وای پاکستان په افغانستان کې پراختیا غوښتونکي د هغه څه چې هند یې اندېښمن کړی.
د زلمی خلیلزاد سفر تر ډېره د دوحې د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د شنبې په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې دې له منځه یوسي او ټینګار یې وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
په اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او ووینئ.
وړاندې د سولې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو. خو اوس روزګان ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر دیني عالمانو پر طالبانو غږ وکړ چې لوی لارې پرانیسي. طالبانو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د ترینکوټ او چنارڅوک ولسوالۍ ترمنځ لاره بنده کړې چې هم خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ورته وخت کې طالبانو د ترینکوټ کندهار لویه لاره هم په یوه برخه کې بنده کړې ده. شریف الله شرافت له ترینکوټه راپور لري.
دینی علماء وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د لوی لارو تړل کېده د اسلامي اصول او شریعت څخه خلاف عمل دی او باید دا کار ونه کړي. دا یاد علماء او شمیر چې لسګونه تر رسیدي نن په ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا په تالار کې سر راغونډ سوي وه چې د چنارتو ولسوالۍ د خلکو پر شته وضعیت اندېښنه وښودل او په یادو ولسوالۍ کې میش تنکي ماشومان میرمنې او نور خلک د شخصي ګټو او دښمنیو قرباني وبلل. دغه دیني علماو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ که ځانونو ته مسلمانان وایي نو ژر تر ژره د لویې لارې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د یاد علماء ولډلې مولوی لال جان او مولوی نکیب الله داسې وویل.
پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته والامر راع عن رعیته. دا امیر مسؤلیت دادی چې خلک تاسانتیاوی روحانی او هم دنیوی برابری کی.
دغه لارې چې دا تړل کیږي د جې شوزو د جې پښیان وې څګنه
وشوده ته ضرر رسي نه به مریض ته ضرر رسي نه به کوچني ته ضرر رسي نه به پر دواړو طرفو باندې دا غږ کوو چې لارې بندول به نه وي چې عام خلک په مابین کې مړه کېږي یا د مریض مرضۍ په وجه باندې یا د لوږې په وجه باندې ټولو طرفونو سه دا غواړو چې د لارې بندول یعنې په ټول افغانستان کې دي دا پر دا مسلمانانو پر مخ باندې دا سړکان ایلایي دا لارې دي ایلایي چې کونډیان وي چېمان مسلمانان به ساتي
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره د ملکي خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. چې د معلوماتو له مخې په یادې ولسوالۍ کې د لوږې او ناروغۍ له امله تر دا مهاله تر 15 زیاتو ښځو او ماشومانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. دغه راز وسلوالو طالبانو د ارزګان او کندهار ترمنځ لویه عمومي لاره هم له تیرو ولس ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده چې موټر چلوونکي اوس پر نورو فرعي لارو تګ راتګ کوي. د دغه لویو لارو تړل کېده هم وسلوال طالبان د خپل لوري څخه تاییدوي.
په ترینکوټ کې دیني عالمانو په ورته وخت کې په خپله غونډه کې نن د طالبانو او افغان حکومت له پلاوي چې په قطر کې په خبرو بوختې وغوښتل چې ژر تر ژره روغې جوړې ته ورسېږي او سوله وکړي.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده نازنین د کونړ ولایت څخه راځي. ورورو نو بس ته د جنګونو لاس اخلي. افغانان ډېر شهیدان شول، ډېر معلولین شول. داسې کور نشته چې پاغې کې معلول نشته، داسې کور نشته چې پاغې کې شهید نشته. دی زما د ښکېلو غاړو نه او په دواړو ټیمونو باندې مې غږ دی چې زما سوال ومني. راځي نور په افغانستان کې صلح وکړي، نور په افغانستان کې دا د وینې تویده پرېږدي. ورونه چې یو بل سره کښېني لوړې ژورې ته راکش کوي. بس نور په افغانستان کې دا 2 کاله وشو چې جنګونه دي. ماشومان هم راځلمیان شو، زلمیان هم سپینګیري شو. سپینګیري هم په دغه ارمان مړه شول چې صلح به په افغانستان کې راځي.
زه عبدالواحد لوګر نه دما پیغام د قطر مشرانو ته او د کابل نه چې کوم ټیم ورغلی د دې مشرانو نه دا ده دا مې غوښتنه ده چې دا خبرې د خطاب نه شي. دغه خبرې په ډېر پاوشاله باندې وکړي. نور افغانان سره جوړ کړي، افغانستان نور جوړ کړي، نور د جنګونه بس کړي، نور د یتیمانو غم وخوري. بس دا ټول نړۍ کې بس ګازو او برق استعمالېږي. دلته د په افغانستان کې د مالو پاتې شوني خلک سوځي له مجبوریته. د خلکو له چیرو نه له هدې هر مسلمان له چیرې نه غم ښکاري. بس ورور په چیره کې غم نیستي بدبختی. بس نور د افغانانو غم وخوري. بس د تاسو سوري ته خلک وسا کینی نور غمونه ورک شي له افغانستانه.
غایګونیم د کندهار ولایت د فنجوایي ولسوالۍ سیمه څنګه ولایي ټول افغانان ته د جوړې د خبرو چې شروع شولې ټول افغانان ته مبارکي وایي. الله پاک یو د خیر جوړ په افغانستان کې راول چې ټول مسلمانان پر قرار او پر حرام شي. ټول مسلمانان الله پاک ته زارۍ کوم چې الله پاک خیر جوړ راول په افغانستان کې. والسلام له خدای سره.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د افغان سولې په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. تر 4:30 مخته یو شمېر سمسونه د ازادي راډیو له هغه اوریدونکو سره چې اس ام اس نه دی راستولې شریکو. ل د خړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی د روان کال تر پای په افغانستان کې له سباندې 3 میلیونه هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی دی نقدي مرسته کوي. په افغانستان کې د دې سازمان ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې مرستو د ویش لومړۍ برخه د روانې میلادي میاشتې په 1 نیټه پیل شوې او د اکتوبر تر پایه به دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې مرستې ترلاسه کړي د بېوزلو لپاره دا یو غوره ګام بولي. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته له افغان حکومت سره بیره په دغه هیواد کې دننه او بهر یو شمېر کورنیو نړیوالو بنسټونو له بېلابېلو هغو کورنیو سره چې د دغه وایرس له امله اقتصاد ځپل شوی مرستې وکړي. اوس که څه هم دا وایرس په افغانستان کې تر پخوا کمزوری شوی خو له دې امله ځپل شوی او کورنیو سره له هم مرستې روانې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان له هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی نقدي مرستې کوي. د دغه مرستو د ویش بهیر که څه هم اونۍ وړاندې پیل شوی و خو د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې له رسنیو سره جزئیات شریک شول. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی ویان وحید الله امانی په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دغه د نقد پیسو ویش په رات او کابل ښار کې 15000 کورنوي د پاره په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې بشپړ کیږي. اما په ټوله کې د کال تر پایه د دسمبر تر اخره پورې زموږ پلان دی چې 3.1 میلیون کسان ته کورونا لامل د اقتصادي پلوه ځپل شو کورنۍ ته موږ خلکو ته مرسته ورسو.
د خغلی امانی په خبره هر کورنۍ د 6000 افغانۍ ورکول کیږي چې په کابل کې شاوخوا 15000 کورنۍ او هرات ولایت کې شاوخوا 10000 کورنۍ تر نظر لاندې دي. نوموړی وي د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې پتیلې ده چې روان کال تر پایه 1.3 میلیون خلکو ته شاوخوا 350 میلیونه ډالر یا نقدي او یا هم د خوراکي توکو مرسته وکړي. ښاغلی امانی وایي دغه مرسته شاوخوا 12 میلیونه ډالر د امریکا د پرختیایي پروژې یا USAID لخوا ورکول شوي او پاتې نورې پیسې هم هیله مندي شته چې په نږدې راتلونکي کې له نورو ډونرانو څخه راټولې شي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه مرسته یوازې هغو کسانو سره دي چې کورونا وایرس اقتصاد ورځپلی دی. هممهاله هغو کسانو چې دغه مرسته ترلاسه کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان بهیر له بېوزلو سره زیاته مرسته کوي. غونچکل او لالودی
نن راغلی یم چې دلته یو حکومت توضیح کیږي مواد لپاره او بس پیسې نقده کومه کوي بس دلته راغلی یاره بدې چېرته پوره کېږي وروره کور کې لس نفره فامیلي لس نفره فامیلي چېرته خو بیا یو مشکل پرې راپکېږي. مرستې باید چې موږ ته دا موږ دولت نه تقاضا داسې داسې بېوزله خلکو سره معیوبه خلکو سره باید کومک وشي. د افغانستان خلک ټول جنګ ځپلي دي کورولا ځپلي دي ټول داسې داسې لس روپۍ ته احتیاج دي.
څلور دانې بچیان مې کورونا سوي یو وفات سو څلور درې جوړ شو خپله همدا مزدوري کوي روز مزدوري اوس هغه هم نشته کار نشته. خدای دې همت ورکړي چې ویې کړي دا مسلمانانو سره دلته له موږ نه بتر بتر خلک هم شته دلته د جامع کې کونډې دي یتیمان دي سیران دي منګه بیا الحمدلله لاسو پخیم جوړ دی او 200 ورس پیدا کوي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان چارواکي وایي کابل او هرات ته یزه کلمړیتوب ورکړی چې کورونا وایرس د نور ولایتونو په پرتله دغه دوه ولایتونه سخت وځپل. دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د امن روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 3 مثبت پیښې ثبت شوې او یو کس هم مړ شوی دی. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 8000 څخه واوښت. همداشان تر دا مهاله په ټول هیواد کې د دې وایرس له امله 1400 څخه زیات کسان مړه شوي دي.
د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له کورونا ځپلو بېوزلو کورنیو سره تر ژمي پورې مرستې کوي او دغه سازمان وایي چې څه باندې 3 میلیونه کسان به دوی په دې مرستو کې شامل کړي. بیا هم د مرستې یوه موضوع د یونان په موریا کمپ کې له اور لګیدنې وروسته په دې هیواد کې د افغانستان سفارت وایي دې کمپ کې میشته افغان کډوالو سره مرستې شوې دي. په دې کمپ کې تیرونې اور ولګید. په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی وویل موریا کمپ کې د اور لګیدو له کبله افغان کډوالو ته زیان نه دی اوښتی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په یونان کې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره پوره هڅې روانې دي. امید زهیرمل له کابل راپور لري.
په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له یو شمېر مرستندویه ادارو سره په ګډه پوره هڅې روانې دي. په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی ازادي راډیو ته وویل په موریا کم کې د اور لګیدو وروسته د دوی لومړۍ هڅه دا وه چې بې سرپناه افغان کډوالو ته د اوسېدو ځای پیدا کړي. ښاغلی سمدی زیاتوي په لومړي ګام کې د بې سرپرسته ښځو او ماشومانو لاسنیوی شوی دی.
په لومړي ګام کې هغوی چې ستونزو سره مخ و لکه ښځې او ماشومان چې بې سرپرسته و موږ ورسره مرسته کړې ده. 400 ماشومان چې سرپرستانې نه درلودل له موریا کم څخه یو ښار ته لېږدول شوي دي. همدا ډول د یونیسف دفتر د ښځو لپاره یو نوی مرکز د همدې کم دننه جوړ کړی دی.
د یونان په لیسبوس جزیره کې د کډوالو په یو کم موریا کې 4 ورځې وړاندې اور ولګید چې زیات مالی او ځاني زیان یې درلود. په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې کم کې نږدې 2000 کډوال اوسېږي چې 8500 افغانان دي. خو سفارت زیاتوي په موریا کم کې د وروستۍ اور لګیدنې له کبله هیڅ افغان کډوال ته زیان نه دی رسېدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان مرستیال رضا باهر وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او همدا ډول د یونان د کډوالو چارو وزارت سره په اړیکه کې دي چې د افغان کډوالو ستونزې هر څه ژر حل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او د یونان د مهاجرینو له وزارت سره موږ په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې وضعیت مدیریت کړو او کډوالو نورو ستونزو څخه وساتو.
په وروستیو کلونو کې د نامنۍ او خراب اقتصادي وضعیت له کبله یو ډېر شمېر افغانانو غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه او په ځانګړي ډول اروپا ته ولاړل. خو د کډوالۍ د دې غیر قانوني سفر پر مهال ډېر شمېر له ډول ډول ستونزو سره مخ شول او آن یو شمېر یې ووژل شول او یا هم مړه شول. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په لاره کې د خنډونو سربېره همدا اوس افغان کډوال په ترکیه، یونان او اندونیزیا کې له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی له شاره سکان او هندوان وتلي دي، خو هلته لا هم د هندوانو یوه کورنۍ پاتې ده. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی سکانو هم خپل کډی هندستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده، هغه هم د بابا پیرتناث ساتونکو راجرام.
زمانوم راجرام دی په شهر کونا کې د بابا پیرتناث په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې ورستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هندوان او سکان د نامنیو له وجې هندستان ته کډه شوې دي. دا روان لمریزې میاشتې په شپاړسمه نیټه د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استاذ نریندر سنگھ خالصا ازادي راډیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې د دې د دغلی ژکیو یو سل پنځوس کورنۍ د نامنیو له امله هندوستان ته کډه شوې دي. یوازې د غزنی په مرکز قرباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا دوه سوه پنځوس سکه او هندو کورنیو هم ژوند کاوه، چې د وخت په تیرېدو سره د دغه کورنیو شمیر یویشت ته راټیټ سو، خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. دا غزنی اوسیدونکي وایي په خپلو تللو هیوادوالو پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هندوان او سکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیچا ته یې هېڅ زیان نه رسېده. حاجي بصیر څلوېښت کلن دی. دی د غزنی په بازازي سیمه کې رخپلورنځای لري. دی وایي څنګ په څنګ مې له تېرو شلو کالو راهیسې له سکانو وروڼو سره دوکانداري وکړه، اوس دا دې راڅخه لاړل.
سکان د افغانستان ډېر بے ضرره خلک دي. ډېر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه، د یو بل کورونو ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری او تارسنګ را نه تللی ده، پسې خپه یم. دا نه چې یو په تارسنګ پسې په ټولو سکانو په هیوادوالو پسې تللي دي یا یې وطن پرېښی، په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېرویشت کلنه ښیي. دا وایي په غزنی کې له میشتو ښځینه او سکانو سره یې راشه درشه درلوده، خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه، پسې خپه یمه، تر ډېره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سکانو سره ډېر ښه ژوند تېر کړی، خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به دې موږ کور راتراکلې، موږ ښځې به دې کر ورکلې. ښه ژوند وو، ښه سر خوشحاله وو. دې په کورنۍ کې مې سپنا ملګرې وه، اوس هغه لاړه، داسې مې یادېږي. زه ډېره پسې خپه یم اوس.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې د سختو جګړو او نامنیو له امله ټولو سکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. دا والي ویندوی واحدالله جمعزاده وایي سکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډونوال وو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې به دوی ته مشخصې وې، اوس به هغه همداسې خالي پاتې وې.
دوی چې به کله شاندارو مراسمو ته، مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ، د بیرغ ورځ، په دغسې ورځو به دوی هم راتلل او هغه خپل مراسم بیې دلته ترسره کول. اوس یې دوی نسته، هغه تشه یې زیاته محسوسېږي، زیات پسې خپه یو. نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت، بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استاذ نریندر سنگھ خالصا ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې اوس مهال یوازې دوه سوه افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاته دي. له غزنی څخه تللي سکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یونانی درملو جوړولو او خرڅولو تر څنګ په رختونو، بنجاره او ځینې نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سکانو څلور او هندوانو دوه عبادت ځایونه درلودل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
حمید نظری له کلاته پر استولې سمس کلی کې افغان حکومت باید نور طالبانو ته امتیازات ورنکړي، که څه امتیاز ورکوي په مقابل کې امتیاز ترې ترلاسه کړي. بشیر حبیبزی لازر ولسوالی لیکلی دي که خدای کول افغانستان ته به تلپاتې سوله راشي. اتل له زابل لیکي طالبان باید پوه شي چې اسلام یوازې په امارت پورې محدود نه دی، په هر راز حکومت کې اسلام پلی کېدای شي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلی دي افغان حکومت او طالبان باید پر اوربند خبرې وکړي، که اوربند وشي د سولې خبرې به ژر نتیجه ورکړي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دي که چېرته طالبان ژر تر ژره اوربند نه کوي، دا د دې معنا ده چې دوی سوله نه غواړي. حشمت الله همت له لغمان لیکي له دواړو لورو غواړو چې توافق ته ورسېږي، فرصت دې نه ضایع کوي. حکمت حماس د هلمند لنادلی ولسوالی پر استبلی سمس کلی کلی افغان چارواکی او طالبان باید له بهانو تیر شي سوله وکړي. حمیده غنمرنگ له غزنی لیکي د سولې د خبرو پر مهال د طالبانو بریدونه پر دې دلالت کوي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. مصبا عدل له کونړ لیکلی دي له حکومت او طالبانو غواړم چې پر دې مظلوم ملت رحم وکړي، نور د نورو په اشارو څه ونه کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید د بین الافغاني خبرو کې د پاکستان ګټې په نظر کې ونه نیسي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په پاتې برخه د خبرونه کې د ګوډیا چر تفریح پروګرام هم لرو او یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت پیچلی خو ممکن دی. نادر نادری نن په یو ټویټ کې ویلي د نن سهار په غونډه کې د دولت پلاوی د تماس ډلې د تیرې شپې پر کارونو او راتلونکو اقداماتو بحث وکړ. په ننګرهار کې ناڅرګندو وسلولو د پوهنتون یو استاد ادم خان ملاتړ په ډزو وواژه. چارواکي وایي چې په دې تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. د بلخ د ښځو چارو رئیس وایي چې په مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د اوو کسانو لخوا جنسي تیری شوی دی. د امنیت قمندانې ویاند وایي چې مشکوک کسان نیول سوي او څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي دي. د کرکټ د شپږیزې لیګ په دویم کوالیفایر لوبه کې نن بندي امیر شمارانو میساینک اتلانو لوبډلې ته د 109 منډو هدف وټاکی. په جنوبي وزیرستان کې پر یو پوځي موټر په بمی چاودنه کې پرون یو سرتیری وژل سوی او درې نور ټپیان سوی دي. چارواکي وایي چې په سیمه کې د تلاشي عملیات پیل سوی دي. یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس اوبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنای کړي او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سږکال په مظاهرو کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی پیښې خورا زیاتې سوي دي. یونسکو وایي چې له 2015 څخه تر 2020 میلادي کال پورې لږ تر لږه 10 خبریالان د مظاهرو پر مهال وژل سوي دي.
مخکې تر دې چې ښځه نیمه نړۍ پروګرام خپور کړو، سپورتي خبرونه لرو. ناجا ساپی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د ختینه فوټبال لیگ په پایلوبه کې به سنگر او عدالت لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیان شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو د فوټبال لیگ پایلوبه به سبا د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شي. د نوموړي په خبره وروسته لوبه د استقلال او عدالت لوبډلو ترمنځ تیر ورځ ترسره شوه چې عدالت ټیم دوه د یو په وړاندې استقلال لوبډلې ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره وموندله. په هرات کې د بسکټبال د غوړ لیگ سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او تخنیکی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد لوبه کې لس ټیمونه برخه لري. د غغلی ضیاء په خبره دغه لوبه د شهید اونۍ په مناسبت ترسره کیږي. یاد لوبه به یو اونۍ دوام وکړي. تر دې لوبه وروسته به د ختینه او غوړ لیگ سیالۍ پیل شي. د هرات د ورزشي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د کورونا وایرس له امله تر قرنټین وروسته د سلورمه لوبه ده چې ترسره کیږي. او د ارجنټاین د فوټبال ملي لوبډلې او اسپانوي کلب بارسلونا تکړه لوبغاړی لیونل میسی د نړۍ دریم میلیاردر ورزشکار وټاکل شو. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر بنسټ میسی په نړیواله کچه دویم ورزشکار شو چې خپله شخصي پانګه یو میلیارد ډالرو ته رسیږي. 33 کلن لیونل میسی په داسې حال کې د نړۍ دویم ورزشکار میلیاردر کیږي چې څو اونۍ مخکې له بارسلونا لوبډلې څخه د جلا کېدو خبره کړې وه، خو وروسته یې په یو مرکه کې بیرته خپل د پریکړه واخیستله.
نیمه نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم من پا چلور سالویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم دم اشیمان سر پا زکنن و زمنور ده دیجون خوزه پا دامر خوشحاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مې د یوې مخخي خزي ژوند ته کتنه ده. افغان میرمنې د کور د چارو سربیره په مسلکی او نظامی برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه کړی دي، خو فعالیتونه په ټولنه کې لستایلو او نیوکو سره مخ شوي دي. د یوې نجلۍ یا خزي کار او فعالیت په افغاني ټولنه کې څومره د عامو خلکو ملاتړ لزانه سره لري؟
موږ ته اصلي هدف دا ده چې دا موږ ته کار وکړي. افغانستان د سیو سړی ترته لري. موږ ته دا هدف دا ده چې موږ پرمختګ وکړو، دلته سولې راشي او دلته اصلاحات راشي.
د خزو شتون او فعالیت ته په افغاني ټولنه کې څومره اړتیا ده او څومره مثبتې پایلې به لزانه سره ولري؟
ډېر مثبت رول لري، رغند رول لري او کولای شي چې د کورنۍ ملاتړ کور سره یې اتانه یوازې خپل د کورنۍ ژوند ته تغییر ورکړي، بلکې کولای شي په ټولنه کې مثبت تغییرات رامنځته کړي.
افغانی خزی لخپلو فعالیتونو او مبارزو څومره خوشحالي او راضی دي؟
زه د خپل مبارزې د پایلې مګر د نتیجې نه خوشاله یم، راضی یم، خو زه په دغه اکتفا نه کوم چې تر همدغه حد پورې ادامه ورکم. زه غواړم چې نور هم مبارزې ته دوام ورکم تر هغو چې آخرین نفس مې وي.
دا ټولې پوښتنې به مو په همدې خپرونه کې ځواب شي. د خپرونه زموږ همکاري بکمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس به راپور له بکمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې تل خځې او نجونې د خپلو نارینه و سره یو ځای د کور او د سارا په کارونو کې مرسته کړې ده، لکه بزګری، بڼوالي، شپنی او آن د جنگ جګړو له میدانه هم شاته پاتې شوې نه دي. د افغانو میرمنو نمونه د هیواد په تاریخي جګړو کې هم یاد شوې دي، لکه ملالۍ میوند چې د میوند بایللی جنگ یې په بریا بدل کړه. افغاني میرمنې اوس هم غواړي چې په ټولنه کې خپله فعاله ونډه وساتي او له ټولو خندونو او ناخوالو سره مبارزه وکړي. زلا زازی هغه افغانه پښتنه پیغله ده چې د نورو افغانو میرمنو په شان یې له ډیرو سختیو سره مبارزه کړې ده. اغلی زازی چې په کال 1978 کې په کابل کې زیږیدلې ده او خپل ثانوي زده کړې هم په کابل کې پای ته رسولې، اوس مهال په یو خصوصي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي محصله ده. زلا زازی د خپل خوخي او د افغاني ټولنې د اړتیاو سره سم نظامی زده کړې په ترکیه هیواد کې تر سره کړې دي او غواړي چې د هیواد د امنیت په خکولو کې خپل مسولیت ادا کړي. هغه د خپل مبارزې او د سختیو ګاللو راته داسې وایي:
لکه څنګه چې تاسو هم پیګوي، مخزه کله چې دی اول دی دوران نه د مکتب د دوران نه وایم، هم مختج مکتب تم څو مقابل نه منفی او مثبت نظریات دي. څوک د مو مکتب تک نه خوشحال دي، څوک کو درس نه خوشحال دي، څوک نه دي. نو داسې د مشکلات د ټولنې کې شتانو خده چې مو خپل فوکس په منفی نظریات وونه کو، دا منفی نظریات به هم ورز د مو په مقابل مثبت شي. یکه مثبت هم نشي، مو باید کوشش وکړ خپل کوم هدف چې لرو هغه خپل هدف ته ځان ورسو. مهمه دي مو هدف ته کزه چې ته په دغه منفی نظریات او خپل انرژي مصرف کوم او دا منفی نظریات ته تشويش وکم یا په ما تاثیر وکي، یا د دوی په باره کې فکر وکم ملي خلک د سي اي ما په مقابل ویلي د سي اي همیشه یم چې منفی هم انرژي ورکوي، مثبت هم انرژي ورکوي. منفی چې څومره تا نسی چې مثلا تا په مقابل منفی نظریات زیاتیږي، نو ته فکر کوي چې تختی هم چې زه یو څوک یم چې ما په باره کې خلک منفی نظر هم لري. بهتره دا ده چې موږ ټول خپل فوکس په خپل مبارزې وکړو، په خپل کار وکړو، په خپل فعالیت وکړو. زه نشم کولای منفی نظریاتو ته دومره حد نه یخه ورکم چې زه د خپل کار ژوند نه پاتې شم. نو دا نه د ما شخصي په ژوند اغیز لري، نه د ما په کاري ژوند اغیز لري.
زلا زازی مبارزه د ټولو ښځو لپاره اړینه او د بریا لار بولي. په خپلو مبارزو ټینګار کوي او د خپلو لاسته راوړنو نه خوشاله ده، که څه هم ناوړه دودونه په هیواد کې د ښځو د پرمختګونو خنډ بولي. زیاتوي چې دا د هرې کورنۍ مسؤلیت دی چې په خپلو لوڼو او خویندو تعلیم او تحصیل وکړي، تر څو په ټولنه کې ناوړه دودونه له منځه لاړ شي او د پوهې ډیوه په هر کور کې روښانه وي.
یو انسان د پیدایښت نه کله چې هغه تولد شي، کله چې هغه پیدا شي، نو د همغه قدم نه د ده مبارزه شروع کیږي. کومې ورځې نه چې دغه دنیا ترسي، باید مبارزه وکړي. هر څه په مقابل، هر شي په مقابل، هر قدم په مقابل باید مبارزه ولري چې دای وکړی شي ځان ته آینده کې یو څه جوړ کړي، یا ځان یا آینده کې دای وکړی شي پیشرفت وکړي، دای مخ ته لاړ شي، پرمختګ وکړي. هغه څوک چې مبارزه نه کوي، هغه څوک چې د شي په مقابل درېږي نه، یا د شي په مقابل استادګي نه شي کولای، نو هغه انسان نه شي کولای وایي چې هغه یو ژوندی انسان دی، بلکې هغه ته مړ خطاب کولای شي. ځکه هر انسان ډېر داسې شیان دي چې موږ مبارزه ونکړو هغه نه شي ترلاسه کولای. نو زه وایم چې د مو قدم اول د ژوند اولین قدمونو نه یوې ښځې په دغې افغاني ټولنه کې مبارزه شروع ده تر آخرین نفسه پورې چې وباسي. موانع ډېر زیات وو، موانع ما ته، موانع نورو مېرمنو ته. د دې مو ټولنه خو تاسو ته معلومه ده چې پښتانه ټولنه ده، او بل مودې سپاسې دودونه او بعضې کلتورونه د ښځو په مقابل لرو دغې نرواکې ټولنه کې، چې رښتیا هغه دودونه اول مو ته ډېر زیات موانع شوي دي د مو فعالیتونو مخکې یا د مو هغه کړنو مخکې. نو ښځو ته رښتیا هم ډېر داسې مشکلات شته، خو په دې هیله چې دغه څه دودونه چې دي، دا څه رسم رواج چې مو ته ټاکل شوی دی د افغاني ټولنې د مخې نه، چې ښځو ته بعضې محدودیتونه ورکړل شوي دي، هیله لرم چې دغه محدودیتونه یوه ورځ لرې شي.
د اسلام له نظره اولادونه په خپلو میندو او پلرونو یو هم دا حق لري چې د تعلیم زمینه ورته برابره کړي. په خاصه توګه میندې د اولادو په سمه روزنه کې مسؤلې بللې دي. د زلا زازی مور سپیڅلې زازی هم خپل دغه مسولیت د خپل اولادو په وړاندې تر سره کړي. اغلی سپیڅلې زازی خپل اولادونه د تعلیم او تحصیل ترڅنګ په هیوادنې مینې سمبال روزلې دي. سپیڅلې زازی د خپل لور زلا زازی په اړه راته داسې وایي:
زلا یو بااستعداد او لایق جلی ده، په درس او په زده کړو کې هم ډیره بااستعداده ده، کوشش کوي، او په د دې په اخلاقو کې، یعنی زه واقعا زلا نه ډیره زیاته راضی یم، ځکه زه داسې فکر نه کوم چې زلا د ما لور ده. زه داسې فکر کوم چې زلا د ما لور، ملګری، او د ما یوه ډیره نږدې دوسته هم ده. د کور په کارونو کې زلا هم موږ سره ایسه اخلي، او د کور کارونه موږ سره کله چې په کور کې وي او وظیفې ته تللي نه وي، نو د کور په کارونو کې موږ سره مرسته کوي. او زه د زلا نه راضی یم، خوشحاله یم چې د زلا په شان لور لرم.
رڼا زازی د زلا زازی خور ده چې د کورنی ژوند سربیره د خپل خور سره په هر ډګر کې ملګری ده. هغې هم له زلا سره یو ځای په ترکیه کې نظامي زده کړې کړي دي. رڼا زازی د زلا زازی کورنۍ برخورد ستایي. زلا په کورنۍ ژوند کې هم یو ښه خور او ملګری بولي، او په اړه یې راته وایي:
زلا جانه، خو موږ ډېر په ویاړو، نه تنها چې د موږ خپله کورنۍ ونې ویاړي، ټول پښتانه او ټوله ټولنه ونې ویاړي، ځکه چې د ښځو لپاره دې د خدمت کولو تصمیم نیولای دی. او بل دا ده چې زلا ډیر ښه خصوصیات لري. زلا اول خو یو ډیر اجتماعي جلکه ده، او د دې هغه خبرې کولی شي یو نفر جذب کړي. یعنی په ټول کور کې مونږ ډیره زیاته ګرانه ده، او دا داسې ده چې فن بیان ډیر ښه ده، د خبرو کولو طرز ډیر قوي ده چې یو نفر کولی شي ډیر ښه جذب کړي. او بل دا ده چې زلا چې کوم هدف ولري، د هغه لاسته راوړلو ته تر آخرین حده پورې تلاش کوي، او هغه اطمان او اطمان زه په ده باور لرم.
زلا زازی یو لنډه موده په خوست ولایت کې جنایي آمره و چې لګڼو نیوکو او ستاینو سره مخ شوې وه. ډېر شمېر کسانو د زلا تک او کار کول په یو لرې پراته او دودیز ولایت کې د هغې میړانه بولي. ډاکټر عمران تنویر هم د زلا زازی شتون په نظام کې ستایي، او په اړه یې داسې وایي:
د زلا زازی په اړه باندې خبرې وکړم. زلا زازی څه ده؟ ایمون دولت لپاره، همونګ د اورګان لپاره، دا ډیر یو غټ دستاور ده چې موږ دا لرو. موږ ته اصلي هدف دا ده چې دا موږ ته کار وکړي. افغانستان داسې یو سړي ته اړتیا لري، داسې یو کاریګر ته اړتیا لري چې موږ ته کار وکړي. زه چې وکړم چې دا کاري به یا دا مولا به دومره ګیره ولري چې موږ ته کار ونه کړي.
یو شمېر نور کسان بیا د ښځو کار او فعالیت په یوې محدودې ساحې پورې تړلې او محدودو آزادیو سره غواړي. استاد عمران میرزاده چې د یو خصوصي کورس استاد دی، په زلا زازی نیوکی کوي، او په اړه یې زیاتوي:
زلا زازی ښه فعاله مېرمنه ده، ډېر ښه کارونه هم کوي، او ښه بااستعداده مېرمنه ده، تحصیلات هم ښه دي، خو بیا هم مونږ که اسلام ته وګورو، اخبار افغانستان ته وګورو، دغه حالات ته وګورو، فرهنګ خپل فرهنګ ته وګورو، نو دغه بعضې کارونه د زلازلزده سایلو نه دي نقضوو. کاشکې زلازلزده د فرهنګ ته درناوی درلودی او زمینه نو برابر کړی چې خلک ورباندې خبرې کړې وي.
د ښځو او نجونو تعلیم او تحصیل په دا وروستیو اتلسو کلونو کې د پام وړ و. د پخوا په پرتله اوس کورنیو د خپلو نجونو او هلکانو تعلیم ته زیات پاملرنه کړې ده. د خبرونې په دې برخه کې به د عام خلکو خبرې واورو چې د زلازازی په اړه یې څه ویلي دي.
زه فریبا امرخیله ما میدان وردک ولایت څخه. زه زلان زازی خور ته اول مبارکي ورکوم. دا منګ ټول خویندو ته د افتخار وړ خبر ده چې په دې هیواد کې داسې خویندې هم لرو. په حاله چالاک نه خدا چې په دې مورد کې ورونو سره اوګه په اوګه روانې دي. زه ډېر افتخار کوم په تاسې باندې خورې. خدای همیش کامیاب او موفق لره.
جمال الدین هیوادمل ما له ننګرهار څخه د زلازلې پړه باندې به دومره وایم. دا یو قهرمانی ده د دې هیواد د ښځو لپاره، خصوصا ځکه چې ښځې ډېرې سختې ننګونو سره مخ دي. دوی د ښځو لپاره کار وکړ او ښځې ډېرې تشویق کړلې. ټولې ښځې، ټولې میندې، ټولې خویندې چې هیواد کې ستونزې شته د ټول ګورو.
دا چې د ښځو شتون او فعاله ونډه په افغاني ټولنه کې څومره مثبتې پایلې درلودلی شي څه زیری لري نورو خلکو ته، او د یوې ښځې د پرمختګ لپاره د کورنۍ او ټولنې ملاتړ څومره اړین دی، دا به د ولایتي شورا د پخوانی استازی خاطرې اسحاق زینه واورو.
زموږ ټولې خویندې غواړي که هغه لوستې، که هغه نالوستې، غواړي چې مثال د راسي زده کړه وکړي، کور څخه بهر کار وکړي، او یا هم په ټوله کې پر خپل پښو باندې ودرېږي. دا د هرې مېرمن فطرتاً دا هیله ده چې زه وکولی سم پر خپل پښو ودرېږم، خپل کورنۍ ته مثال معاش راوړم، خپل ځان خپله وچلوم. بېله شکه چې ابتدا د خویندو د مبارزې د پیل دپاره د هغوی کورنۍ ملاتړ ډېر مثبت رول لري، رغنده رول لري، او کولی سي چې د کورنۍ ملاتړ کور سره یې اته نه یوازې چې خپل د کورنۍ ژوند ته به تغییر ورکړي، بلکې کولی سي په ټولنه کې مثبت تغییرات رامنځته کړي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د زلازلې زده کړو او فعالیتونو ته ځانګړې شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
وګورېتونکو سلام، چې سوله په نخرو راځي او کېلار ورته کانډه کپاره کړې ده. نن چې یوال ویش رانږدې شي، سبا ته دوه ګزه په شاتلې لیوي خلک یې ډنګر کړل. د خپرونې په پیل کې مو د دروغو له تکتیکه خبره وو چې څنګه یو تن ځان د پیسو خاوند کوي.
کرار تی ورځې پښې غځولي او ناستې، خو ولاړ څه په کار پسې وګرځه؟ له ډېرو قرضونو له کوره نسی وتلی.
ښځې ولې مې په زخمونو مالګې دوړوي؟ کم پسې وګرځېدم،
کارونه داسې ورک شول لکه انصاف او عدالت چې ورک دی.
خو ته ودرېږه، یو چورت مې وهلی، که خدای وکړي چې کار مې سم شي.
څه چورت یې وهلی دی؟
سر له سبان آوازه اچوم چې جمهور رئیس ورغوښتی یم، او د وزارت وعده یې را سره وکړه. خو زه په وزارت ور سره وران یم. هغه وایي چې د فواید امی وزیر دی کوم، او زه ورته وایم چې نه، د کلیو د پراختیا وزیر مې کا.
دا نو څه د ماشومانو چورت دی؟ او که هڅه خلک په ځان پورې خندوي.
ښځې دواړه خبرې دي پکې، یا به ښه ګټه راته وکړي او یا به م ښه د خلکو د خندا شم. زه توکل په خدای، یو څه خو به وشي، هسې هم لوڅ له اوبو نه ویریږي.
خوښه دي نو
ته ودرېږه چې زه همدا اوس باران ته ټیلیفون وکړم. انشاءالله چې سبا ته به ټول خلک بی خبر وي.
هغه به یې څنګه خبر کړي؟
مغه کېږه مغه کېږه. وعلیکم السلام، بارانه څنګه یې؟
او شکر دی د تا بچیان ښه دي. خیر یو سی، خیر یو سی. کار تر اوسه خو بیکاره یم، خو انشاءالله چې امید پیدا شوی دی. بس مه پسې ګرځه، یو غټ کار دی
چې معلوم شو خبروم دی.
ویریږم چې څوک خبر نشي، په تا خو باور لرم. خو بیا هم نو چې چاته نه وایې، زه یوازې تا ته به یو وایم. سمه ده،
پرون جمهور رئیس ور وخته وم
د کار لپاره زوره وره.
او نو بیا یې ډېره خره بیا راسره وکړه
او ویې ویل چې زه نه وم خبر چې بیکاره یې.
او
بیا یې وویل چې د فایدامي وزارت ته مې تعین کړی. ما ورته وویل چې که مې ریښتیا وزیر کوي نو د کلیو د پراختیا وزیر مې کا.
او
بیا نو هغه وویل چې زه به یو ځل له مشاورینو سره مشوره وکم، بیا به تا ته خبر درکم. خو که هغه وزارت ونه شو نو د فایدامي وزارت خو به خامخا کوي.
او
نه پوهېږم چې چا به ور معرفي کړی یم.
او
زه هم حیران یم. خدای د خیر کی، ډېره غټه دنده ده. سمه ده، سمه ده، د خدای پامان، د خدای پامان. هلو،
وعلیکم سلام.
خ خ وبخه چې ومې نه پیژندې.
لا تر اوسه خو نه یم وزیر شوی،
نو ته بیا ولې وزیر راته وای؟
څه وایم نو؟
حتمان، حتمان. ولې نه، په سترګو چې هر ډول مرسته مې له لاسه وشي درسره کوم یې.
مننه.
پیسې
که دې راولېږلې ګوره خفه کېږم.
پوهېږم چې قرض نه دي.
په سترګو.
ښه،
په مخه دې ښه، په مخه دې ښه.
دا څه حال شو؟
بلې.
ښه ښه، دلاور خانه ته یې؟
خیر یو سې، د تا څه حال دی؟
دا څه وایې؟
خجالت زه یم درته چې د درې کلونو قرض دې دی را باندې.
ولې به یې رابخې؟
حق دې دی.
پام چې دا کار ونه کې، سند در سره وساته.
ګوره چې راوی نه لېږي.
هیله کوم وزیر ما راته وایا چې هسې دروغ درته ویلي.
چې زه نه یم خبر نو؟
خدای دې وکړي چې وشي.
ولې نه، هر ډول مرسته به درسره وکم،
ځکه تا له ما سره ډېره مرسته کړې ده.
همدا اوس دې هم قرضدار یم.
یاره ته خو ډېر زورور سړی.
خیر یو سي، هیله کوم.
د خدای په امان.
څه وایې؟
وای قرض مې در بخلی دی
او سند یې هم در لېږم چې هماغلته د تا مخې ته یې څیریږي.
لکه چې باران د دروغ خبره په ټولو خلکو ووروله.
زه خو پوهېدم چې ورته ومې ویل.
جواب ورکړه.
بلې. وعلیکم سلام.
نه ومې نه پېژندې.
څوک؟
سوداګر یې؟
د څه شي؟
د موټرو، تیلو، وړو او نورو ماشینونو.
شکر دی.
ته څنګه یې؟
د خدای فضل دی.
لا نه یم وزیر شوی،
مبارکي مه راکوه.
باور وکه که ټوکې درسره کوم.
څه شی؟
د خپل بانکي حساب شمیره در ولېږم.
د څه لپاره؟
نه نه، هیله کوم ځان مه پازابوئ، هر څه لرم.
مننه.
پوهېږم چې دوستان خوشحالېږي، خو چې یو ځل مقرر شم بیا.
هسې چا ټوکې درسره کړي دي.
ښه، په سترګو.
د خدای په امان.
د څه ویل؟
ده ویل چې د بانکي حساب شمیره دې راولېږه، چې څلوېښت پنځوس زره ډالر در ولېږم، چې ځان ته دې دریشي او نور شیان پې واخلي.
ور وې لېږه، په دغو پیسو به له کوم قاچاقبر سره خارج ته ولاړ شو.
والله چې ښه خبره دې وکړه،
دا چانس باید مس نه کړو.
له چارواکي وروسته به یې اولادونه حکومت کوي، له اولادونو وروسته به یې لمسیان کړوسیان. دا ډول به یې لوټ کړی شته او پیسې هم د قدرت او رایو پشتوانه وي. لکه داسې
ستړی مشه.
خیر وسې؟ تو خو هغه خاله ته ووایه چې لږ د توت زمینی جوس راوړي.
راوړي مخکې تیار کړل، ورته معلوم یې چې څه خوري.
ښه،
کار چې څنګه شو؟
کار خو کېده، خو ما ویل چې لږ نور هم ښه ځای وي.
نو مقرر شوې؟
ته څه وایې چې نه به مقررېدم؟ دا څو میاشتې د حکومت دواړه سرونه راپسې وو چې دنده واخلم. هغوی وېرېدل چې حکومت ته کوم خطر پیدا نه کړم.
د زوی کار مې څنګه شو؟
د زوی کار دې هم وشو، غټ سړی مې تر نه جوړ کړ.
رښتیا؟
ته څه وایې چې دروغ وایم؟
لال درته یادوم.
زه هم لال درته ښیم.
یاقوت به څنګه شي؟
یاقوت هم غټ سړی شو، الماس خو دې و غټ سړی.
نو اوس یوازې لاجورد پاته دی.
لاجورد دی هم سبا بل سبا مقرر و بوله.
خدایه شکر دی، شکر دی خدایه چې هم یې میړه غټ سړی شو او هم یې څلور واړه د ګوتو غمیان غټ سړی شول.
ښځې یو ډول بل ډول دندې مې اخیستې نه، که نه د حکومت دواړو سرونو زارۍ راته کولې.
په حکومت کې بل هم داسې څوک شته چې پلار له زامنو سره په غټو غټو چوکۍ کې کار کوي؟
او لیوانی، د ټولو غټو چارواکیو زامن او لوڼې په دوی پسې دي، یعنې دوهمه درجه پوستونه ټول د دوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي.
دا نور خلک اعتراض نه کوي؟ څه نه وایي چې ولې ټول غټې چوکۍ د چارواکو او د هغوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي؟
خلکو ته مو داسې غمونه ور اچولي دي چې خپل ځان ترې ورک دی، ایله د خپل سر د ساتنې او خېټې ډکولو له غمه خلاص شي.
نو له دې وروسته مو څوک نشي لیرې کولی؟
نه،
که بل حکومت هم راشي.
بل حکومت موږ راولو، لکه دا نور مو چې راوستل.
زه شکر دی چې له دې قدرته ونه لوېږو.
لیونۍ، له دې وروسته که موږ نه وو نو د موږ پیسې او شته به حکومت کوي. هغه وختونه لاړل چې خلکو به حکومتونه بدلول. اوس موږ یو، په موږ پسې مو تیار زامن او لوڼې دي، په هغوی پسې مو لمسیان او په لمسیانو پسې کړوسیان او کودیان حکومت کوي.
وی ښه دی چې لمسی مې دې را یاد کړ، د مرګي دې هېر شي.
ولې په لمسی دې څه شوي دي؟
هېڅ هم نه دي پرې شوي. ما ویل هغه ته به مو هم یو کار پیدا کړی و، تیار به ضرور شوی و.
تم وارخطا کېږه، دوه درې وزیرانو ته مې ویلي دي چې چېرته ښه مناسب ځای ورته وګوري، هم به ماستري اخلي او هم به چې په رخصتیو کې راته چېرته به کار کوي. همدا ډول مو لکه چې الماس، لاجوار، لال او یاقوت هم مخته کړل، فیروز به هم بلد کړو.
خیر اوسې سړی.
ښځې، چې یو ځل مو د قدرت خوند پرې وڅاکه بیا یې خپله هم نه پرېږدي. او
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4. We'll be right back.
Thank you.